د غرمې 12 بجې او 13 دقیقې دي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ری قدر من اوریدونکو را سره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمه کې به بیا هم زه احمد تکل له 15 دقیقې اونیز بحث سره ستاسو کوربه یم. خو د شپه ورزو د خبرونو لاندېسته ملګری ملتونه وایي په ټولنه کې د افغان ښځو له فعال ګډون پرته به ناممکنه وي چې په افغانستان کې یوه تلپاتې سوله او ثبات ټینګ شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې کړې او ویلې دي. ملګری ملتونه ټینګ باور لري چې که افغان ښځې د خپل هیواد په ټولنیزو اقتصادي او سیاسي چارو کې فعال ګډون ونه کړي نو ناممکنه به وي چې افغانستان رغونې او تلپاتې سولې او ثبات ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په تېر یو کال کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو وضعیت ډیر خراب شوی. د امنیسټي عمومي منشي اګنس کالامار د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې پروسه کال او د روان کال د پیل په پیښو کې د میلیونونو ښځو او نجونو حقوق او وقار زیانمن شول. میرمن کالامارت په تېر یو کال کې د کورونا د وبا تر څنګ په افغانستان کې د ښځو د حقونو په شاتګ مهمې پیښې بللې چې وایي د ښځو او نجونو پر حقونو یې خورا ناوړه اغېز کړی. د سالنګونو لویه لار د درنو واورو او طوفانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ادارې ویلي دي چې دا لویه لار د سهار له 4 بجو د ټولو ترافیکو پر مخ بنده شوې او له ټولو مسافرینو او موټر چلونکو یې غوښتي دي چې تر راتلونکو 24 ساعتونو دي پر دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. روسیا وایي نن به د اوکراین د پلازمینې کیف او ساحلي ښار ماریوپول په ګډون له یو شمیر ښارونو څخه چې په وروستیو څو ورځو کې د روسي ځواکونو تر سختو بمباریو لاندې دي د ملکي وګړو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانیزي. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې دواړو خواوو پرون د دریم پړاو خبرې ترسره کړې او یو اوکراینی جګپړي چارواکي وویل چې د خوندي دهلیزونو یا کریډورونو د رامنځته کېدو په برخه کې ډېر لږ پرمختګ شوی. او سپینه مانی وایي متحدو ایالاتونو فرانسې جرمني او برتانیا ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر به په مسکو نور بندیزونه ولګوي. خو داسې نه ښکاري چې له روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز به هم په دې پریکړه کې شامل وي.
دو خبرې دی، یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولای شي افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم، د ازادۍ راډیو اونیز بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د راتلونکي په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره اونۍ د پوهنتون استاد باقر محسنی زنداني شو. ښاغلي محسنی له بنده تر خلاصېدو وروسته وویل چې د جمعې په مازدیګر د کابل له شهر نو سیمې نه استخباراتو یو ناپېژاند ځای ته بوته او شاوخوا درې ورځې یې هلته تېرې کړې. هغه که څه هم ویلي چې له ده سره د طالبانو چلند مناسب و، ځینې سطحي موضوعګانې وې چې د دواړو لورو په توضیح سره حل شوې، خو دې موضوع یو ځل بیا د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې. همداراز اوس ویل کېږي ندیمه چې پر ټولنیزو رسنیو په پتینګړه مشهوره وه او له کاناډا څخه افغانستان ته تللې وه، له 20 ورځو راهیسې لا درکه ده. ندیمې له ډېرې مودې راهیسې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود او هم یې په خواله رسنیو خلکو ته پر بېلابېلو موضوعګانو په تېره له ښځو سره د چال چلند په اړه ویډیوګانې جوړولې. ویل شوي چې ندیمې د فبروري په 9 په یوه ویډیویي پیغام کې طالبانو ته له خلکو سره د ښه چلند سپارښتنې کړې وې. که څه هم معلومه نه ده چې ندیمه به حتما طالبانو نیولې وي، خو څو اونۍ مخکې د پوهنتون استاد فیض الله جلال او له هغه مخکې یو شمیر فعالان د طالبانو پر حکومتولۍ د انتقادونو له کبله د طالبانو د حکومت لخوا بندیان شوي وو. په داسې حال کې چې خلک په تیرو 20 کلونو کې د حکومتونو او چارواکو د اجراءاتو په اړه له بې پروا انتقادونو سره عادت شوي وو، ولې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نظام منتقدان له فشارونو او حتی د زندان له ګواښونو سره مخامخ دي؟ دا موضوع نن په 15 دقیقې بحث کې څیړو. د خپرونې میلمانه د سیاسي چارو شنونکي عبدالحق حماد او سید زاکر شاه صادق دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. همدا پوښتنه چې ما په مقدمه کې مطرح کړه، لومړی ښاغلي همت نکوم. همت صاحب، ولی په افغانستان کې فعالان او د حکومت منتقدان له فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي؟
تکل صاحب، لومړی تاسو ته او ستاسو قدرمن میلمه ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. موږ تاسو پوهیږو چې شل کاله په افغانستان کې د امریکایي اشغال تر سوري لاندې د طالب او د افغانستان د ازادي غوښتونکي جهاد په وړاندې په تبلیغاتي ډګر کې ډېر پراخ کار وشو، او د طالب انځور هغه کوم چې حقیقي انځور دی هغه برخلاف، طالب د یو وحشت په توګه، طالب د یو غیر متمدن جهاد په توګه دنیا ته معرفي کېده. کله چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شو، د دې ډېره اړتیا لیدل کېدله چې دغه تصویر، هغه حقیقي تصویر دنیا ته وړاندې شي. له همدې امله اسلامي امارت شاید تر یو حده پورې هڅه کړې وي چې رسنۍ هغه خپل بې پرېتوب وساتي او نړۍ ته د اوسني نظام او د اوسني وضعیت د افغانستان هغه حقیقي تصویر وړاندې
کړي. همت صاحب، او بخښه، په تیر نظام کې چې تاسو انتقاد پې کوئ، په باسونو کې پر خصوصي تلویزیونونو او په دولتي تلویزیون کې د طالبانو استازي راتل او د طالبانو د همغه تصویر دفاع کوله چې تاسو وایي تیر حکومت هغه زیانمن کړی وو؟
زه فکر کوم چې هغه دغه موجودیت په تناسب د مخالفینو یوازې 15% او موږ تاسو لیدل چې دلته د طالب ویاندویانو د خبرو مخه نیول کېدله. دغه سره چې به کومه مرکه وسوه او پروموشن به رسنیز شو چې په فلاني ساعت کې مرکه وړاندې کیږي، هغه تلویزیون به بیا منه کړل شو چې مرکې مخبروي. زمینا مجاهد د اسلامي امارت ویاندو په ډیر لوسي کلونو کې د ګوتو په شمیر مرکې کړې د افغانستان د رسنیو سره. هغه د دې لپاره بسنه نه کوله چې طالبانو اصلي انځور وړاندې کړي. مقابل لوري ډیر پراخ
همت صاحب، وبخښئ، تاسو به خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. فقط یو توضیح چې زه ضروري بولم دا ده چې د طالبانو د بریانا یوازې یو دوه کاله مخکې و چې دا واضح شوه چې د طالبانو ویاندویان د ښاغلي مجاهد په ګډون چې اوس د حکومت رسمي ویاند دی، دوی حاضر شول چې رسنیو سره مستقیم خبري وکړي. له هغه مخکې د دوی آدرس او د دوی د ټلیفون شمیرې یا رسنیو ته ورکول کېده نه، او یا په یو ټلیفون به څو مختلفو کسانو خبرې کولې. په دې دلیل نه معلومېدل چې دا رسمي ویاندویان دي د طالبانو کنه. په دې خاطر رسنیو احتیاط کاوه. له دې توضیح وروسته استاذ خپل خبرو ته دوام ورکړي، مهرباني وکړي.
نو د دې اړتیا و چې اسلامي د وضعیت په ښه توګه د انعکاس یو زمینه برابره شي. متاسفانه ځینو وګړو چې هماغه مفکوره لا هم درلودله، هغوی بیا هڅه وکړله چې د طالبانو د دې ماهیت مخالفت وکړي او دنیا ته د طالب هغه واقعي څېره بیا هم مخدوشه کړي او بیا هم داسې انځور وړاندې کړي چې معنا طالب یو غیر متمدن جهاد دی. لاندې عمل کله شاید د دې اړتیا پې کشوي چې د دغو اشخاصو د ذهن خلاصولو په موخه د دوی سره یو سوره د خبرې وشي د دولت په چوکاټ کې، هغوی شاید بېول شوي وي او په ډېره ښه فضا کې، نه د فشار په فضا کې، نه د شکنجې په فضا کې هغوی سره خبرې شوي دي او بېرته خوشي شوي دي. دغه خلک اسلامي امارت په مجموع کې د بیان ازادي ته ژمن دی.
زه وروسته پوښتنه کوم له تاسو نه همت صاحب چې د بیان ازادي ته تاسو په کومو معیارونو او په کومو حدودو کې درناوی کوي؟ خو اوس ورځمه همدغه موضوع چې دا اوس په بحث کې یو له ښاغلي سادات سره هم پرې وی پوښتمه. سادات صاحب، فکر کوي چې د نظام د منتقدینو د انتقادونو په جواب کې یا د دوی د نیوکو په خاطر دوی بول او بند ته د هغو اچول د بیان د ازادۍ محدودول نه دي؟
سلامونه او درناوی تاسو ته او پروګرام محترم مل محمد صاحب ته او پروګرام اوریدونکو ته. دا په خپل ذات کې بالکل یعنې د بیان د ازادۍ محدودول دي، نه یوازې دا بلکې زه په خپل د ځینو برخو شاهد یم. محمد صاحب سره ما څو خبرې کړې دي. زما د مرکونه وروسته اکثرا ژورنالیستان تهدید شوي دي، اکثرا داسې پوهول شوي دي چې کبل وارې مدا سړی راوستو نو داسې به درسره کېږي. او زه په دې باور لرم چې زما نه بلکې د تلویزیونونو یو د ژورنالیستان اوس هغه دندې هم پرېښو دي لیدې د لپاره چې بیوبل شوي وو تهدید شوي وو درې څلور شپې ساتل شوي وو دا محدودیتونه بالکل شته د نه انکار نشو کولی ممکن حماد صاحب د ده لپاره جانه د خیرانځۍ ښه نیت لري په خپل هم ډېر حسنهر په خبرو کښې هم کوشش کوي چې داسې
ستاسو اړیکه مشکل لري سادات صاحب که لطفا خپل موقعیت ته تغییر ورکوي اوس خپلو خبرو ته دوام ورکوي وګورو چې څنګه شوه
ما وویل چې حماد صاحب سره ما څو مرکو کې په تلویزیوني بحثونو کې برخه درلوده زما د مرکو نه هم وروسته هغه ژورنالیستان په اصطلاح تهدید شوي دي چې دا چا را بللی و په دې پروګرام کې دا په دې حال چې که زه منتقد یم د منتقد تر ترنتیف ورکوم زه هغه منتقد چې زه افغانستان یا د افغانستان ملي ګټې تخریب کوم یا زما په شان داسې نور افغانان د خیرازۍ لپاره به انتقاد کوي چې بهتره شي فضا اما هدف به دا نه چې خامخا به دښمني لري د نظام سره نو په هغه لحاظ نطاقان و ژورنالیستان هم تر فشارونو لاندې دي چې هغوی حتی دا واک صلاحیت کم شوی چې نه شي کول هر میلمه ته په پروګرامونو کې ځای ورکړي
سادات صاحب ښاغلی حماد وایي چې په تېر حکومت کې چې کله ما پوښتنه ترې وکړه چې د طالبانو ویندویان هم راتلل په رسنیو کې خبرې کولې دی وایي چې فیصدی پنځه وه یعنې پنځه نوي فیصده د هغه حکومت تبلیغات واکمن یا مسلط و او یوازې پنځه فیصده د طالبانو استازو یا پلویانو ته موقع ورکول کېده ته څومره حقیقت ته نږدې ده
زه به حماد صاحب ته ورته یاد کړم چې مولانا صاحب ضعیف په کابل کې ناست و آغا صاحب سید اکبر آغا په کابل کې ناست و او د ده په شان پخوان خارجه وزیر مولوی صاحب عبدالوکیل کابل کې ناست و دوی هره ورځ هر هفته د نورو تر څنګ خامخا په ټلویزیونونو کې حاضر و او په ډېر قاطعیت سره د طالبانو د موضوع نه دفاع کوله یعنې دا خبره د منلو نه ده که څه کوئ چې اوس ما سید اکبر هغه چا ویوړو یا مناسب متوکل څوک یې وړو یا مناسب ضعیف څوک لیکن دا که چېرته اوس موږ غواړو چې د یو نظام په حیث په دې ټولنه کې ځان حاکم بولو نو یوازې سرې کرښې باید ملي ګټې وي که ملي ګټو ته زیان رسیږي هلته به څوک سټاپ یې لیکن دا که څوک د نظام باندې منتقد کیږي فقط د اصلاح په خاطر ده اصلاحات باید ومنل شي سینې باید پراخ شي نو بنانظر دی که موافق نه یم چې په هغه وخت کې څوک چاته په اصطلاح د دې نه کولو خبرې یا بندیز یا بندي کولو داسې کار کړی وي سید اکبر هغه نامتو کس و مراسب عبدالوکیل یعنی ډېر نامتو شخصیت و خارجي وزارت کې کار دغه درې مثال د عمده هغه په شکل تاسو ووي چې دغه عمده اشخاصو چې ټول پیدا دا رسمي ویاندان دي د طالبانو مګر هیچا نه دي سټاپ کړي نه چا بندیان کړي
دا کسان چې تاسو یادوئ که څه هم د طالبانو رسمي ویندویان نه و ځکه چې دوی په افغانستان کې دننه د پخواني حکومت په حاکمیت کې اوسېدل د طالبانو پلوي نظریات یې درلودل مګر د طالبانو استازیتوب دوی نه کوه او دوی هم په ډاګه ویل چې موږ د طالبانو استازیتوب نه کوو په هر حال زه غواړم له حماد صاحب نه پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر د طالبانو د حکومت حدود د بیان د ازادۍ لپاره کوم دي یعنې سرې کرښې یې کومې دي
لومړۍ خبره دا ده جناب تکل صاحب خراسان ته په احترام چې افغانستان د یو بحران څخه راوتلی ګورو موږ باید ځینې واقعیتونه درک کړو موږ د درې څلوېښت کلنې جګړې وروسته او د یوې شل کلنې استخباراتي پراخې او هر اړخیزې جګړې او مقابلې وروسته نظام په لاس کښې اخیستی ده طبعا په یوه سیمه یو هېواد کښې چې دغسې یو تحول راځي هلته حتی په ډېرو هېوادونو کښې تر کلونو پورې په رسنیو باندې کاملا بندیز لګېږي تر څو هلته هغه د اشغال او د تیر استعمار هغه پاتې شوني هغه کوم فعالیتونه چې لا هم دوام لري د هغو ریشکني وشي او موږ یو ثبات ته راختلاړ شو لیکن له دې امله چې اسلامي عمارت د بیان ازادي ته ژمن و په لومړۍ ورځ یې رسنیو په ټلیفونونه وکړل د اسلامي عمارت ویاندویانو چې تاسې خپل فعالیت ته دوام ورکړي موږ ستاسو مخه نه نیسو لیکن د بیان ازادي ګورې یوه محدوده لري جناب تکل صاحب تاسې د ژورنالیزم سرلار یاستئ د دې ډګر تاسې په دې شیانو ښه پوهېږي زه تاسو ته یوه ماده وایم د تېر جمهوري نظام د اساسي قانون نهه پنځوسمه ماده وایي چې دا هغه څه دي چې اسلامي امارت کې نوی اساسي قانون تدوینوي په هغه کې هم دغه وی په نړیوالو اساسي قانونو کې په ټولو کې دا شایسته حتی په نړیوالو ژورنالیزم په اصولو کې هم دادي دا ماده وایي چې هیڅ شخص نمی تواند با سوی استفاده از حقوق و ازادی های مندرج این قانون اساسی بر ضد استقلال ګوره څه شی یعنی بر ضد استقلال تمامیت ارضی حاکمیت و وحدت ملی عمل بکند دا په صراحت تر قانون وایي چې د وحدت ملی د قومونو ترمنځ به تبعیض تر لمن نه وهي د حاکمیت د ماهیت مخالفت به نه کوي په هیڅ جهان کې چاته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې د یو نظام دغه ټول ماهیت چیلنج کړي او ته ورته ووایه چې دا نظام زه نه منم ما ته په دغه امریکا کې په همدې فراق کې تاسې نه شئ کولای چې ورته ووایاست چې موږ د دې دیموکراسي نظام په ځای موږ یو شرقي او د خلق دیموکراتیک حکومت یا مثلا د چین یا د کمونیزم حکومت غواړو که تاسې ووایاست تاسې هلته د برخورد سره مخ
کېږي په دغو کسانو کې چې تر اوسه پورې زندان ته بیول شوي دي په دغه تیرو شپږو اوو میاشتو کې په دوی کې داسې کسان وو چې د هیواد ارضي تمامیت یا د خلکو ترمنځ ملي وحدت ته یې زیان رسولی وي
بله زه درته وایم مشخص په دې کې نمونه زه نه اخلم لیکن په دې کې اکثره هغه وو چې یو څو نکاتو ته یې لمن وهله مثلا د نظام په وړاندې به خلک راپارول په صراحت سره به ویل چې خلک نور په تنګ شوي دي او راتلونکي پسرلي ته تصمیم نیسي چې د نظام په خلاف راپورته شي دا یو قومي تعصب په لمن وهله او په صراحت سره ویل چې دا نظام د تاجکو ضد نظام دی د تاجکو په خلاف وحشت کوي د ازبکو په خلاف وحشت کوي او دغه قومونه باید خپل تصمیم ونیسي ډېر په صراحت سره راشي زمونږ هغه ملي ارزښتونه او اسلامي ارزښتونه ته توهین کوي زمونږ شهدا او ته توهین کوي زمونږ دین ته توهین کوي زمونږ دغه حق د عیات دي اشغال په وړاندې موږ شل کال جهاد وک دي ته د فساد نوم ورکو چې دا زمونږ د دین په خلاف باندې د دین توهینول به چې دا په هیڅ جامعه کې دې اجازه نشته دغه راز زمونږ د مشروعیت لپاره د دې معیار د ملل متحد د پریکړو معیار او د خدای او د رسول او د دین غوښتنه د دې لپاره د مشروعیت معیار نه وو پاتې شو د تعداد په دغه موضوع چې د اصلاح په خاطر باید نیوکه وشي ګوري دا یو اصل دی په هر نظام کې بالخصوص په اسلامي نظامونو کې د نظام د منفي کړنو نقد کول په هغه باندې نیوکه کول دا یو داسې اصل دی چې په هیڅ ټولنه او په هیڅ تمدن او په هیڅ نظام کې نشته څومره چې د دې اجازه په اسلامي نظامونو کې ده اما د انتقاد ژبه د انتقاد هغه لهجه باید تعمیري وي یا تعلیم انتقاد وي نه دا چې تخریبي وي چې یو نظام له دې ښه چیلنج کوي چې زه دا نه منم زه بل نظام غواړم دا هیڅوک اجازه نه درکوي اما د اشخاصو کړنې که یو څوک ووایي چې دغه کړنه زه درسته نه بولم بدیله لاره دا ده دې د اسلامي امارت لبیک وایي او دا یو ارزښت او یو ضرورت بولي اما که ته نظام چیلنج کوي
مننه احمد صاحب زه غواړم سادات صاحب نه وپوښتم پرته له دې چې انتقاد کوونکي زندان ته واچول شي د دغه ډول انتقادونو د مخنیوي لپاره یا د دې لپاره چې د دوی د غیر مسؤولانه څرګندونو لکه دوی چې وایي ښاغلی احمد وایي د دې مخه ونیول سي نور کوم میکانیزمونه پرته له زندانه شته
بخنه غواړم زه په ډیرو برخو کې د هغه قانون چې پخوا نه پنځوسمه ماده وه بالکل د هغې تایید او ټینګار کوم او همت صاحب سره په دې کې زه همغږی یم چې کله ملي ګټې ته زیان رسیږي ملي وحدت ته زیان رسیږي د دغې شي دپاره اصول باید وټاکل شي د وزارت اطلاعات او فرهنګ دخوا نه چې څوک چې قومي یا ژبنیز مسایلو ته لمن وهي د مثال په ډول دا بالکل یعنی هغه آزادی بیان نه ده بلکې دا بیا په ټولنه کې انرژي راولي
دغه کسان چې مخکې او بخي زندان ته بيول شوی دي دا نمونه امام مخکې واخیستل فکر کوي چې دوی له همدغه اصول نه سرغړونه کړي ولا کڅنګ چې همت صاحب وایي
دغه افراد چې وس بيول شوی دي کله کله ځینو نه داسې اوریدل شوی چې وایي چې دا یک نظام تک قومي دا تک قومي نظام معنا چې یو خلک بوله دی ته چې ګواکې دغه ټول نظام د پښتنو په لاس کې دی او دا نور غیر پښتانه ته په اصطلاح کمه ګوري یا په ټیټه ګوري او یا دا چې دوی به ځپل کېږي حالان چې دغه خبرې بیا په ټولنه کې نور نفاقونه دلته راپورته کوي او موږ یې دلته په بهر کې هم وینو چې د دوی یو نیم تړی شته دي چې دغه شي ته ډېره لمن وهي او ګواکې افغانان په دې شکل خپل کې ویشي دا غیر پښتانه کسان د دې نظام سره شتون نه لري.
او بخې دا د بحث بلې خوا ته هم ځي سادات صاحب، بس بلې خوا ته هم ځي، مګر خبره دا ده چې په دغه مسایل چې دوی مطرح کوي د خو یوازې د کارپوهانو یا د پوهنتون استادانو یا منتقدانو نه دي مطرح کړي، دا خو د ملګرو ملتونو د نړیوالو مؤسسو لخوانه او د نړیوالو لخوانه، هغه نړیوال چې طالبان اوس کوشش کوي، د طالبانو حکومت هڅه کوي چې له هغو سره تعامل وکړي او له هغو نه نړیوال رسمیت پیژندل غواړي. د هغو له خوانه هم دا انتقادونه شوي دي د طالبانو پر حکومت.
دا انتقادونه خو ټول کوو، ما زین کوم، زه منتقد یم، ما سره حمات صاحب اوسېدلی، ما سره پوستی صاحب په مرکو کې اوسېدلی، لیکن ما مخکې ټینګار وکړو چې د اصلاح په خاطر باید وکړي سړی، نه د دې په خاطر چې د سړی نظام را پرځي یا په دې نیت کوي چې ګواکې خدای ناخواسته قومي نفاقونه را وپاري. د دې طرفدار په هیڅ شان هیڅوک هم نه دي، موږ هم نه یو، لیکن حمات صاحب ته بیا هم په ټینګار سره وایم چې واقعا د سینې پراخوالی په کار دی، ځینې ځایونو کې باید تحمل نه کار واخیستل شي.
دغه د سینې پراخوالی په کومو میکانیزمونو، یعنی کوم متبادل امکانات د طالبانو حکومت لري چې هم د دې ډول غیر مسؤولانه څرګندونو مخه ونیسي او هم یو کارپو یو منتقد زندان ته لاړ نشي؟ نور متبادل لارې چارې د مخنیوي کومې دي؟ اساسي قانون دی، د یوې ځانګړې محکمې جوړول دي، د کمیسیونونو فعالول دي، تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
په دې ما په خپل مرکو کې هم ټینګار کړی چې تر ټولو د مخه د دغه وزارت مسؤلیت دی چې هغه د اساسي قانون په رڼا کې، چې فیلحال دوی ویلي دي چې د الحضرت محمد ظاهر شاه د وخت اساسي قانون کاري، تر هغه چې دوی اصلاحات راولي په اساسي قانون کې، بنا انکار هر څه دي د نشراتو دپاره هغه محدودیتونه یا صلاحیتونه پکې مشخص دي. د هغې په رڼا کې دوی خپله هغه نشراتو ته دغه سرحدات ټاکلی شي چې ګواکې هر هغه څوک چې ملی ګټو ته زیان رسوي یا د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا دپاره ګواښ راپیښي او یا مثلا قومي مسایل راپورته کړي، د داسې کسانو سره بالکل هغه د مرکې سرحدات باید معلوم وي، یعنې واک دنه ورکول کېږي. دغه شی د دوی په خپله مسؤلیت دی چې تر اوسه پورې هغه سرې کرښې د وطن د ملي د ګټو ساتلو په خاطر لا تر اوسه نه دي ورکړي، او د هغې لپاره ده چې دغه تشه موجوده ده، او اساسي قانون د شپږ میاشتو یا اووه میاشتو په منځ کې حداقل دغې برخې ته لا تر اوسه کار نه دی کړی، نه دي توانېدلي چې دغه برخه روښانه کړي. بنان دا پکار چې زر تر زره په دې شي باید کار وشي، او حداقل ولس ته وویل شي چې کوم شیان په هغه قانون کې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي یا اصلاحات غواړي، هغه د اصلاح کړي، لیکن حداقل دا محدودیت روښانه کړي چې ولس هم پوه شي او دغه تلویزیونونه پوه شي او دغه حالت هم بیا پیښ نه شي چې یو څوک خپل د خبرو دپاره ونیول شي، تحقیق شي، زندان شي. بیا دا عیناً هغه پخوا د اوه پنځوسم کلونو نه وروسته هغه کلونه دي چې بیا سړی خپل د خبرو واک هم نه لري او خپل سیوری نه بډالېږي.
مننه سادات صاحب. حمد صاحب، د طالبانو حکومت فکر کوي چې تاسو کله چې له چارواکو سره خبرې کوي، دوی پلان څه دی چې یوازې همدغه د نیولو د ګواښلو لارو ته به دوام ورکوي، او که په نورو څه میکانیزمونو یا لارو چارو باندې هم غور کیږي د دې لپاره چې د دغو ډول نیونو مخه ونیول شي؟
اسلامی امارت ویان دی اوتو خوران دی کستاسی پا یاد وی اعلان وکر چی منگ با لمری خدا ویلی چی دی تولنیزو رسنیو لپارا چی کم دی جمهوریت وقت قانون و آغاز منگ لپارا دی منل ورده و دی تطبیق ورده. دوی می دا ویل چی منگ با آغا دی تخطیو دی رسنیو دی تخطیو کم کمیسون چی پا خواه تشکیل شو آغا بیلت احیا کهو، بیا چې کومې رسنۍ او حتی اشخاص کوم تخطي کوي هغه به د قانون په چوکاټ کې بررسي کیږي، بیا به هغه اجرات کیږي چې کوم د قانون په چوکاټ کې دی. په دې باندې زه فکر کوم کار روان دی او ډېر ژر به دغه موضوع حل شي. تاسو یو څو شیانو ته اشاره وکړله چې نړیوالو ټولنو هم دغه شیان ویلي دي. ګوره، نړیوال باید موږ تاسو معیار ونه ګرځو، نړیوال خو دا شل کاله د اشغال او د یرغل دې ته هم د مشروعیت رایه ورکړې او اجازه یې ورکړې، او در حال کې چې دا موږ تاسو پوهیږو چې په ټولو نړیوالو اصولو په هر لحاظ باندې یو غیر قانوني کار و. موږ لپاره باید د مشروعیت او د د جواز معیار یواز نړیواله ټولنه نه نړیواله ټولنه د ظلم په اساس باندې کله کله پریکړه کوي.
احمد صاحب، کدا سی وی نو بیا ولې د طالبانو حکومت غواړي په مختلفو هیوادونو په امو هیوادونو چې په افغانستان کې ځواکونه درلودل او په دې ساسو په وینا اشغال کې شامل وو، ولې له هغو سره د تعامل هڅه کوي او غواړي چې د هغو قناعت حاصل کړي؟
دا یو اړتیا ده، د اوسنۍ دنیا اړتیا دا ده چې ته په یوازې ځان نشې کولای چې ژوند وکړې. دنیا د یو کلی په حیث
خو بیا به د هغو انتقادونو ته هم یو څه منطقي ځواب پیدا کوي که نه؟
بله، دا ډېره مهمه ده. په یو کلی کې که ملک ظالم وي نو معنا دا نه ده چې د ملک سره پریکون وشي او ورته وویل شي چې ته دغه خپله ملکي ستا د ملکۍ نه زه وځمه، هغه ته قناعت ورکول کېږي. اسلامي امارت چې دا کومه پالیسي یا کوم اړیکې ساتي د همدې لپاره چې دوی ته قناعت ورکول شي چې د خپلو ظالمانه برخورد څخه او نظریاتو څخه را وګرځي او انصاف او عدالت نه کار واخلي. ګورئ، دا اوس سادات صاحب کومې نیوکې چې وکړي دا هم نیوکې دي، لیکن دا موږ په ډېر ورین تندي باندې باید واورو او د اسلامي امارت مسؤلین اوري. دا هغه نیوکې دي چې بدیلې لارې هم سنجوي، هغه نواقص هم سنجوي. یو دا نیوکې وي چې اصلا هغه وایي چې زه د طالب د نظریې سره خلاف یم، د طالب د نظام سره خلاف یم، اصلا د طالب د وجود سره زه خلاف یم. دا معنا ده چې دغه شتم کالم کومه مبارزه طالب کړې ده دا ټوله نادرسته و، دوی باید بیرته لری شي او بیرته هغه زوړ نظام راشي. در حال کې چې د همدې نظریې لپاره دغه چارواکو دی صف ویني ورکړي، قرباني ورکړي، دا په هیڅ صورت باندې هغه نه منل کیږي. بل خبره دا ده چې ګوري دغه خلک
په نظام کې اصلاحات، احمد صاحب، په نظام کې اصلاحات حتی د نظام پر څرنګوالي که انتقاد کیږي او یا د یو بل ډول نظام مثلا د امارت پر ځای دی جمهوریت غوښتنه کیږي، یو بل جمهوریت، حتما د اشرف غنی جمهوریت نه، حتما د امریکا تر ملاتړ لاندې جمهوریت نه، که د یو خپلواک جمهوریت غوښتنه کیږي، دې ته هم تاسو د نظام سره د دښمنۍ په سترګه ګورئ؟
نه نه، تکل صاحب ګورئ، دا کوم د قانون ماده چې ما تاسو ته وویل د حاکمیت مخالفت به نه کوي چې دا ګروپ او دغه جهت او دغه سیستم دا ټول لری کوي او زه چې څوک غواړم هغه راولئ. دا هیڅ نظام نه مني در سره، نه دغه وایي، نه دا ایډیا زمنمه، دا ایډیالوژي او نه دغه فکر زمنمه، دا په دنیا کې څوک نه در سره مني. بل ګورئ، تاسو دغه خلک چې دغه کوم خلک انتقاد کوي دغه مشخص یو څو کسان دي، ټول خلک داسې نه دي. منتقدین په زرهاو شته د اوسني نظام، لیکن اسلامي امارت هغوی ته اجازه ورکړې ده په داخل کې، په بهر کې دغه کسان چې نیول شوي دي، د دوی په ټولنیزو شبکو کې تاسو د دوی پلویان وګورئ، هغوی ټول څوک یا د خراسان نارې وهي یا د افغانستاني نارې وهي یا د قومي تعصب ته لمن وهي، هغه ټول هغه خلک دي. د هغوی لپاره حتی د مقاومتګرانو د ډلې خلک دي. معنا دا ده چې دا یو نوع د اوسني نظام هغه د مخالفینو چې اصلا دغه نظام نه غواړي، اصلا د دې نظام په وړاندې، د دې فکر او د دې اسلامي نظام په وړاندې په هر ډول کړنې کوي، دا د هغو یو نوع لاسپیکرونه دي چې دلته د هغوی لپاره فعالیت کوي. او دا په هیڅ صورت کې څوک د دې اجازه نه ورکوي او د افغانستان ولس اجازه نه ورکوي او نه دا د افغانستان د ولس په خیر ده.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې وخت پای ته ورسید. په خبرونه کې میلمانه و د سیاسي چارو شنونکي عبدالحق حماد او سید زکرشاه سادات. تر بیا د خدای پامان.
دا زمون زیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دی، دا افغانستان دی، دا افغانستان دی.
ده وطن وطن سوي ده چمن چمن، تگه ده وطن وطن سوي ده چمن چمن. هي پاکي وبغواړي وینا وینا دغواړي، جنگ زتان غواړي نو جنگ 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 زتان غواړي نو جنگ 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 دتا نغواړي تیرل جنگ ستړې دې زخم خوب وړې دې جنگستڑے دے زخم خوب اڑے دے سول ستارات